په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د نیم ساعته پښتو خبری مجله زه فریبا ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ولسي جرګه د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه لري. دا مو د دې مجلې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هرڅه دمخه اجملا د دې مهال د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونه راوړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو وسلو پوځي تجهیزاتو په اړه څېړنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړې وي. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت متحدانو یا له وسلوالو غواړي چې د جګړې پر مهال دی د ولسي خلکو د سر و مال خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. او نن فرانسوي پولیسو د فرانسې په پایتخت پاریس کې له متحدانو سره نښتي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو وسلو پوځي تجهیزاتو په اړه پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دغه موضوع له خلکو سره شریکه کړي. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو په وار ور ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بېلابېلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره شواهد او اسناد نه وو وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره انګړی استازی براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې وسپکې وسلې وښودلې چې په خبرې په ایران چې په خبرې د ایران لخوا افغان طالبانو ته ورکړل شوې. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت او متحدانو یو غوښتي چې د هوایي بریدونو پر مهال د ولسی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم رسیال امیر خان یاد چې د دې جرګې د نننۍ غونډې مشري کول وویل په عملیاتو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او باید پاملرنه ورته وشي. نوموړي د حکومت پر وسلوالو مخالفانو هم غږ وکړ چې د ولسی خلکو په خوندیتوب کې دې جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو سیمو کې په هوایي بمباریو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو د یوناما او نورو بشري ادارو اعتراضونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل د دوی لومړني تحقیقات ښیي چې په هلمند کې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه درویش ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی دې پیښو ته په اشاره پر خپل ټویټر ویلي چې وسلوال له ولسي خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او له همدې کبله ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د نرسانو او قابلګانو شورا جوړه شوه. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل دغه شورا به د قابلګانو او نرسانو د شمیر په زیاتولو او مسلکي کولو کې مهم رول ولوبوي. د نرسانو او قابلګانو شورا به یو دیرش غړي لري او غړي به یې د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي. دا شورا دنده لري چې له نرسانو او قابلګانو ازموینې واخلي، د فعالیت جواز ورکړي او د نورو فعالیتونو ترڅنګ د نرسنګ او قابلګۍ په برخو کې تحصیلي موسسو د فعالیتونو څارنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 85 وسلوال وژلي او 13 تنه نور ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې د عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوي دي چې په وینا یې په ترڅ کې د غزني ولایت د جاغورو او اندړو په ولسوالیو کې 19 کسان وژل شوي. دفاع وزارت همدارنګه د هلمند د کجکي مارجې نهر سراج او نادلي په ولسوالیو کې هم د 12 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم دفاع وزارت ویلي چې عملیات شوي دي او وسلوال لوري ته یې مرګ ژوبلانه ویلې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ایران په خپله جوړه کړې هغه لویه جنگي بیړۍ فعاله کړې چې د دې هیواد د دولتي رسنیو په وینا له رادار څخه د پټېدو وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې. د ډسمبر په لومړۍ نیټه په هغه مراسمو کې چې د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرول، ایران د جنگي بیړۍ په بندر عباس کې د ایران له سمندري نظامي اډې سره یو ځای شوه. دا اډه د هرمز تنګي کې پرته ده. ایران په لومړي ځل په 2010 کال کې خپله جوړه کړې ستره پوځي بیړۍ د فارس سمندر کې له خپلو سمندري ځواکونو سره یو ځای کړه. رپورټونه وایي چې ایران دا ډول 15 لوی پوځي بیړۍ لري. داسې ښکاري چې ایران و بخې دا سیخکاری چې ایران په دې اعلان سره غواړي د امریکا د متحده ایالاتونو سره د زیاتیدونکو کړکیچ په ترڅ کې خپل نظامی وړتیا څرګند کړي. امریکایي چارواکي په ایران تور لګوي چې په افغانستان، سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نن فرانسوي پولیسو د پاریس په ځینو سیمو کې له معترضانو سره نښتې کړي. اعتراض کوونکو په دې هېواد کې د مالیاتو د زیاتېدو په وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریسټوف کاسټنر پر خپل ټویټر لیکلي چې شاوخوا 1500 اعتراض کوونکي د الیزی د ماڼۍ شاوخوا راټول شوي وو او له دوی څخه 3 کسان د غلطه له پولیسو سره په خوډب کې ښکېل وو چې نیول شوي. پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی چې په ځواب کې معترضانو هم پر پولیسو د ماتو ګډو ګزارونه کړي. اعتراض کوونکو خبرداری ورکړی چې د فرانسې د حکومت پر ضد به مظاهرو ته دوام ورکړي. او د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. د دبل پخانی ولسمشر جارج بوش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلویښتم ولسمشر وو. د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړی. جارج ایچ ډبلیو بوش له 1909 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کال پورې د امریکا ولسمشر وو.
خبرونه مو لازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د نننۍ عمومي غونډې مشري یې کول په دې اړه وویل:
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په بهیر کې ابهام د ستونزو د حل لاره نه ده. د دغې شورا منشي امین الدین مظفری:
فرصت هایی که امروز برای صلح ایجاد شده است نسبت به هر زمان دیگه فرصت کافی هست و ابراز نظری که در رابطه صورت گرفته است نوع سهولت ها را برای پروسه صلح فراهم می کند.
د غرض په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ولایت کې د ولسی جرګه د انتخاباتو د اعلان شوی نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کوي. نو راپورونه هم لرو د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ته. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې په هوایي او نورو بریدونو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د هوایي بریدونو پر مهال ملکي وګړو ته د تلفاتو اوښتو لامل وسلوال مخالفین یادوي چې د دوی په خبره د خلکو په کورونو کې ځانونه خوندي کوي. وصل وصل په دې اړه راپور لري.
په دې وروستیو کې په هوایي حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولې او دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو اوښتل هغه کال له هرې غاړوي د بشریت ضد کړنه ده.
و شهادت رسیدل دا که دا هر خوانه ای که دا دا افغانستان حکومت دا که دا افغانستان دا حکومت حمایتگر دی که دا افغانستان دا حکومت مخالفین دی، باید پا خپلو عملیاتو که جدا دا ماشومانو دا زنانو دا سپینگیرو و هر خلق چه پا جنگ که خیل ندی دا دی دا تلفاتو ناو جدی مخنیوه وکی.
دا پا دا سیال که دا چه نیویورک ټایمز امریکایی ورسپانی لیکلی چه په افغانستان کې په هوایی حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغې ورځپاڼې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 350 ملکیان دي او زیاتره یې په هوایی حملو کې وژل شوي. د تېرې سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی بمبارد کې 30 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو له مخې د هلمند په هوایي بمبارد کې زیاتره وژل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال پر وروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړنیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل شمېره لوړه وه. بلخوا د جمعې په ورځ د پکتیکا په مرکز شرنه کې خلکو د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ او له افغان حکومت نه وغوښتل چې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د لاریون کوونکو په خبره څو ورځې وړاندې د یاد ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وو ملکی وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په دې تړاو په کونړ ولایت کې هم مظاهره شوې ده. په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ویلي چې د هلمند هوایي عملیات د دوی لخوا شوي او د وژل شوو کسانو په اړه څېړنې کوي. خو دا چې د هوایي حملو پر مهال زیاتره وخت ولې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي، لامل یې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي.
د پیښو رامنځته کېدو علت معلوم دی. متاسفانه وسلوال طالبان او ترورستان د خلکو د کورونو، عامه اماکنو، عامه ځایونو، سپېڅلو ځایونو لکه مسجدونو او دینه استفاده کوي. ځوانه دا د دې لامل کېږي چې یو شمېر ملکي مرګ ژوبله رامنځته شي. ولې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه هغه طرزالعملونه، هغه مقررات چې دوی ته ورکړل شوي دي، هغې ته ژمن دي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره خپل وینه قرباني کوي، جګړه کوي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې.
ښاغلی جاوید وایي د هوایي او ځمکنیو حملو پر مهال افغان او بهرني ځواکونه تر وروستي بریده هڅه کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي او خلک خوندي پاتې شي. خو د یو شمېر افغان کارپوهانو او عامو خلکو په باور د هوایي حملو پر مهال د لازم دقت نشتوالی او نه همغږي د دې لامل کېږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د ملکی مرګ ژوبلې په اړه مو د ولسي جرګې اندېښنې واورېدې. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې په هوایي بریدونو کې د ناسمو معلوماتو له امله ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله اوړي. زما همکار محمد وصل وصال له ښاغلي مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې د همدې لاملونو په اړه پوښتنې کړې دي.
بدون شک چې په افغانستان کې په اول ساتلو څو کلو کې کمی دغه هوایي عملی چې کېږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای ځای کړي دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته، په دې خاطر چې دا جنگ وغځول شي او خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلټرونه نه تیري، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق کې دقیق د څو مراجعونو راپور واخلي چې واقعا د ځای کې دښمنان دي، دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي، څه پایلې لرلی شي او عواقب سبب وي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولس ته، افغانان په دې قرباني کېږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي ترورستان په افغانستان کې په بعض ځایو کې لانی لري، هغه سره څوک کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپلو ځایونو کې هغه باید په نښه نیسي. د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نیسي. دې ته باید ډېر دقت وشي. کوم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي سوي دي، بغیر د خشونت په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دی تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نښه شي او ملکی مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟
دو خبری باید ډیر دقیق مد نظر ونیوستی. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله په هر ممکنه په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کې غولو سي، افغانان سره یو موټی سي، یو لاس سي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه وایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې ستاسې هغه په هیڅ صورت افغانانو رحم نه کوي، یعنی د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل سي. اما هغه بمبار باید ډیر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل سي، دقیق راپورونه واخیستل سي، د مختلف فلترونه تیر سي، بل دغه هغه ځایان تروریستان دي هغه په نښه سي، وویشتل سي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د امنیتي چارو پوه محمد اګل مجاهدو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورته یو بل مسله ته چې د افغانستان د سولې اړوند، د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې په بهیر کې ابهام د ستونزو د حل لار نه ده. د دې شورا منشي امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول خواوې باید هڅه وکړي چې د موجودو فرصتونو څخه لازمه استفاده وکړي. د پداسال کې د سولې مشورتي بورډ یو غړي عبدالحکیم منیب په دې وروستیو کې ویلي وو چې د سولې په برخه کې د زلمی خلیلزاد هڅې مبهمې دي. وصل وصل تفصیل کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې علي شورا وی په دغه بهیر کې ابهام د ستونزو د حل لار نشي کېده. د دې شورا منشي امین الدین مظفری که څه هم په ډېره جزئیات نه ورکوي، خو ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې باید له رامنځته شوې فرصته استفاده وکړي. ښاغلي مظفری د شنبې په ورځ په ډېره ازادي راډیو ته وویل دی وایي ابهام او مجهولیت د سولې په بهیر کې د حل لار نه ده. کوم فرصتونه چې د سولې لپاره نن سبا رامنځته شوي تر بل هر وخت کافي دي، او په دې اړه چې کومې خبرې شوي فکر کوم د سولې بهیر لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سولې مشورتي بورډ یو غړي عبدالحکیم منیب په دې وروستیو کې ویلي چې د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې مبهمې دي. ښاغلي منیب چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال هم دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دې اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي چې د سولې لپاره یې څه ډول تګلاره پر مخ نیولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه څو ځلې له افغان چارواکو سیاسي سیرو سره معلومات شریک کړي، دای هم ویلي چې امریکا د افغانستان د تراژیدۍ د ختمولو لپاره بیړه لري. ښاغلي خلیلزاد چې په قطر کې څو ځلې له طالب استازو سره مذاکرات کړي ویلي هیله لري چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې د سولې د هوکړې او په ټولنیز بهیر کې د طالبانو د یو ځای کېدو لپاره 15 کاله وخت په نظر کې نیول شوی دی. په ورته وخت کې د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد په هڅو کې ابهام وجود نه لري او ټول باید د دغه بهیر د بریا لپاره هڅې وکړي.
ابهامات پالا را دوم دا په دې معنا چې دلته زلمی خلیلزاد کله چې افغانستان ته راغی د افغانستان د وحدت حکومت او وحدت ملی مشرانو سره ملاقاتونه درلود. د دې په څنګ کې سیاسي آزاد مشرانو سره ملاقاتونه درلود، د افغانستان هغه مشرانو سره، د دې په څنګ کې همسایه ملکونو سره، او بیا خاصان د طالبانو مشرانو سره مطبات سره هم د ولس په مقابل کې هغه موضوع شریک شو.
په ژنیو کې د سولې په اړه د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته طالبانو د تل په سر بیا هم ویلي چې له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. خو د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له طالبانو غوښتي چې له شته او فرصتونو په استفادې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. اغلی ویلز ویلي که څه هم د سولې لپاره کوم ضرب الاجل نه دی ټاکل شوی، خو د دې په خبره سولې ته د رسیدو لپاره ژر تر ژره اقداماتو ته اړتیا ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر و پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پرسل اشاره 15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو ویب سایټ ولاړ سي او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه او تکرار واوري، او هم راپورونه او خبرونه ولولئ په تموده ازادي راډیو ډاټ کام. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمیر استازي په دغه ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو د اعلان سوي نیټې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې ده. دغو استازو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سړې هوا او ځینو نورو ستونزو له کبله به د غزنی خلک ونسي کولی د حمل د 1 نیټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی ټولو ستونزو ته په کتو یا د نیټه ټاکلې او د دغو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیول سوی دی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای د غزنی ولایت لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو له اعلان درې ورځې وروسته په ولسي جرګه کې د دغه ولایت ځینې استازي د یاد نیټې د ټاکلو په اړه انتقادونه لري. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازو علي اخلاقي او نفیسي اعظمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په غزنی ولایت کې سړې هوا او ځینو نورو ستونزو ته په پام له کمیسیون وغوښتل چې په خپله دغه پریکړه بیا غور وکړي. دوی کله چې طالبانو د غزنی په ښار حمله وکړه د انتخاباتو ولایتي دفتر یې وسوځه او هیڅ شی هم نه دی پاتې، نو ځکه باید نوي تذکیرې توزیع شي او سټیکرونه ورباندې ووهل شي. فکر کوم چې په دې درې او څلورو میاشتو کې چې په غزنی ولایت کې واوره هم وري او لارې بندې دي، انتخابات امکان نه لري. دوی غزنی یو سبل اوبر او سوړ ولایت دی او خلک یې اصلا رسیدګي نشي کولی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په غزنی کې د انتخاباتو په مهالویش له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې چهارشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو بشپړ مهال ویش د غزنی د ولسي جرګې او د ټولو ولایتونو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. په اعلان شوې پریکړه کې د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه د 1398 لمریز کال د حمل د میاشتې 1 نیټه ټاکل شوې ده. د یادونې ده چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات د نامنیو او د انتخاباتو د حوزوي کېدو د ستونزو پر بنسټ د میزان پاتويشتمه نیټه تر سره نشول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د ځینو استازو د دغې غوښتنې په ځواب کې وایي د غزنی ولایت لپاره د انتخاباتو ټاکل شوې نیټه وروستۍ ده او په ترسره کېدو کې به یې هیڅ ستونزه نه وي. د یاد کمیسیون د ویان مرسل عبدالعزیز ابراهیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره دا پریکړه اعلان کړې.
ما آمادگی خود به خاطر برگزاری انتخابات ولایت غزنی داریم.
دی وایي موږ د غزنی ولایت انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی لرو. دا پریکړه وروستۍ ده او له تخنیکي ارزونې وروسته کمیسیون اعلان کړي. اوس پلان دا دی چې له پریکړې سره سم د حمل په 1 نیټه انتخابات ترسره کړو. دی وایي د غزنی د سړې هوا ستونزه هم په نظر کې نیول شوې او د میزان د 28 او 29 نیټو له انتخاباتو مو هم ډیر څه زده کړي دي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د حمل د میاشتې په 1 نیټه د ولسمشرۍ او د غزنی د انتخاباتو طرحه عملی نه بولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو لکه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او ناټو غواړي چې په افغانستان کې د ایران د ښکاره مداخلې لاسونه ورلاند کړي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان خاورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به موضوع له خلکو سره شریک کړي. هغه وایي له طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. کچېرې داسې څه موندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوي وي، حتما دغه موضوع له تاسو سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بیلابیلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه و وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلی ورخودلی چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي. ښاغلی حکویلی دی چې ایران له 2012 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ نندارې ته په ایښودلو وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي ویشتونکي او بیلابیلې سپکې او درنې وسلې شاملې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا غږ کوو چې دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسو مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هېواد له لوري په ګاونډي هېواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسناد وموندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هېواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي ایران باید د یو ګاونډي هېواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
اوسم کندوز ولایت ورزو د کندوز پوځي چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د جذبېدو لیوالتیا ډېره سوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکز چارواکي وایي د روان کال په لومړیو نه میاشتو کې شاوخوا 2200 پر شرایطو برابر ځوانان د ملي اردو لیکو ته جذب سوي دي. اجمل آریان تفصیل کوي.
په کندوز کې د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده او د روان کال په نهه میاشتو کې 2200 تنه په شرایطو برابر ځوانان جلب او جذب کړي او د ملي اردو روزنیز مرکزونه تیاستولي دي. په کندوز کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز قمندان ډګروال عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلب او جذب ځوانانو د شهر کندوز او ولسوالیهای ششگانه یا نورانه ای قابل ملاحظه است.
په کندوز کې د ځوانانو لیوالتیا د ملي اردو لیکو سره زیاته شوې ده او ځوانان د جلب او جذب د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي اردو تربیوي مرکزونو ته استول کېږي او بیا له فراغت وروسته د ملي اردو په بیلابیلو جزوتامونو او قطعاتو کې ځای پر ځای کېږي. نوموړی د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د کچې لوړېدو اصلي لامل د ملي اردو په لیکو کې هغوی ته ښه امکانات او امتیازات په پام کې نیول او دغه راز د افغان پوځ سره د ځوانانو خپله مینه او وطن پالنه یادوي. په ورته وخت کې د ملي اردو د جلب او جذب د دوم نمبر مرکز یو تن بریتمل امام نظر وایي چې داوطلب ځوانان د جسمي او روحي چک او معاینې وروسته جلب او جذب کېږي.
په پروسې جلب او جذب به شکل نورمال دوام لري. یومیه همروزه مردم بازار قره او قصبه د یکی از تشه بیارن.
هر ورځ د جلب او جذب مرکزونو ته ځوانان مراجعه کوي او پوځي کمیسیون داوطلب ځوانان چک او معاینه کوي چې په مخدره توکو روغ دي نوي، جسمي او فزیکی توانایي ولري، عملیات شوي نوي او دغه راز رواني تکلیفونه لري او له ټولو چېړنو وروسته د ملي اردو لیکو ته جذب کیږي. له دې سره سم یو شمېر ځوانان چې د ملي اردو لیکو سره د یو ځای کېدو په هدف په کندوز کې د ملي اردو د جلب او جذب مرکزونو ته راغلي وایي چې د ملي اردو پیاوړتیا کولی شي د هیواد ښه راتلونکی تضمین کړي، نو په همدې هدف دوی غواړي د ملي اردو لیکو سره یو ځای شي. له دغو ځوانانو څخه یو تن احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي اردو سرتیری یم. د ټولو هیوادوالو د ټولو غزوانانو څخه چې بیکار دي، بیروزګار دي، باید راشي او خپل ملک ته خدمت وکړي، دغه یو وفاق وظیفه اجرا کړي او ملک لپاره خدمت وکړي، دغه ملک هم حق لري.
بلخوا یو شمیر داوطلب ځوانان په هیواد کې د سولې او ثبات د تامینولو او د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې د ملي اردو پیاوړتیا او ځواکمنتیا ډیر اړین بولي او دغه راز پر نورو ځوانانو همغږ کوي چې د افغان ګډو ځواکونو لیکو سره یو ځای شي څو په هیواد کې روان کړکیچ ته د پای ټکی کېښودل شي.
او د ساينس له ډګره اوري چې ملګري ملتونه وایي د مځکې په مدار کې موزر ګاز ډېر سوی دی. اسمت څاروه نور حل راکوي.
ملګری ملتو په یو نوي راپور کې خبرداري ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د موزر کاربون په شمول ګلتونی ګازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د موزرو ګازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربون ګاز د ډېرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لا غور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یویشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګراد درې درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې وه چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2010 را وروسته یوازې 50 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. د خبرونه د پښتو خبری مجلې د پښې بيدې خودداري مجله له همسته را سره اوسي ستر فروغ وړاندې کوي.
تشکر فریبا، ظاهر شما خسته نباشید شنونده های